سلامونه، ستړي مشي. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. خبري خبرونې ته مو د خبري مجلې ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د زابل په شاجول ولسوالۍ کې څلور ماشومان د اوبو د ډوبېدو په دوو جلا پیښو کې مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د شاجوی ولسوالۍ رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو او کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډوکو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي. د نوموړي په وینا په مړه شوو ماشومانو کې منجلې او درې هلکان شامل دي. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو په ځواک کې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي د سروې د موندنو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان ګورنو بدخشان ته نږدې و. د راپور له مخې په فیض آباد، جرم، شکشم په سیمو کې د زلزلې کمزوري ټکانونه هم احساس شوي دي. چا ته لا د زیانونو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خپاره شوي. د فلیپین ولسمشر هغه راپورونه درکړل چې هیواد یې له امریکا سره د افغانانو د موقتي هستوګنولو پر سر موافقې ته رسیدلی دی. فردیناند مارکوس یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د افغانانو د موقتي هستوګنولو مسله تر غور لاندې ده او ویل غواړي چې په دې برخه کې داسې لارې ولټوي چې د هیواد امنیت یې کوم ګواښ پېښ نه وي. ولسمشر فردیناند اندېښنه وښوده چې له فلیپین د یوې عبوري هیواد په توګه استفاده خی امنیتی اندېښنې او ترڅنګ حقوقي او لوجستیکي ننګونې پېښې کړې. څه وخت مخکې په امریکا کې د فلیپین سفیر خوزو ماینول لاسینن سره په امریکا کې ویلي وو هیواد یې په اکتوبر میاشت کې له متحده ایالاتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی دی چې د موقت وخت لپاره افغانان ومني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغه افغانانو ته به چې امریکا دولت سره کار کړی د کډوالۍ ځانګړي ویزې صدر شي او چارې به په فلیپین کې په یو مرکز کې مخته یوړل کېږي. د فلیپین د غیر لوړ پوړي ډیپلوماټ همدراز ویلي چې هلته د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 500 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د نوي خاموش ډیپلوماسۍ سربیره له ایران سره د نوي اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلنکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې وویل که څه هم دوی غواړي چې نوي ډیپلوماسۍ لارې چارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوی تړون په پام کې نشته دی. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ایران کړو وړو ته ګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره د تهران غواړي داسې ګامونه پورته نه کړي چې له امریکا سره او هم په منځنۍ ختیځ کې د کړکیش د زیاتېدو سبب وګرځي. او روسي خبر دا چې د ناتو سرمنشي یان ستلټنبرګ پرون چهارشنبه ویل چې د جولای په شپږمه نیټه یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند جګپوړي چارواکي وربللي. څو په دغې پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار عمومي. دا غونډه د ستلټنبرګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکې اونۍ کې د ناټو له سرمشریزې د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستي خنډونه لرې کړي. ټاکل شوي چې د لیتوانیا پلازمېنه به د جولای له 11 تر 12 پورې د دې سرمشریزې کوربه وي. په ناټو کې د سویډن غړیتوب به یو سمبولیک شیبه او هغه د دې یو بله بېلګه وي چې پر اوکراین د روسیې یرغل تر حده هیوادونه هڅولي چې تر دې حده هیوادونه هڅولي چې د لویدیځ له دې پوځي تړون سره یو ځای شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب درو. ګالوپ وايي افغانان په نړۍ کې هغه خلک دي چې ډېر رنځيږي. چې د دې رنځ لتونه څه دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. بل پلو بیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ وايي افغانستان د بې ثباتو هیوادونو په کتار کې دی. چې ولې د طالبانو د او سربیره چې په افغانستان کې سور او ثبات ټینګ کړی دی، بیا هم د نړیوال بنسټونو افغانستان د بې ثباتو هیوادونو په کتار کې راولي. وړاندې به په راپور کې درته پرې جزئیات ولرو. ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې هلته د اختر نمړی ورځ نن لمانځل کیږي، او همدارنګه د هغو افغانو کډوالو وضعیت به هم در سره شریک کړو چې په دغه هیواد کې ژوند کوي. د سپورت ډګر ته به هم ورشو، نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغواړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د ګالوب موسسې یو تازه نظر پښتنه خي چې اتنه ویسلن افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرند سره مخامخ دي. د دغې نړیواله موسسې د بندونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو یو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. دا چې د ګالوب په دغه سروې کې نور سره غلي دي ورزو خاطر پردیسته چې په ډیره تفصیل راکړي.
د ګالپ نړیواله موسسه تازه موندنې خي چې روسه له هغه چې طالبان په ټول افغانستان کې واک تر رسیدلی د افغانانو ژوند تیر یوي لسیز په پرتله بد او خراس توزمن شوی دی. ګالپ خپل نظر پښتنه په 2020 کال کې په 122 هیوادونو کې له 120,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی ده، او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوی دی. د ګالب د معلوماتو لمخې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. په دې نظر پښتنه کې ویل شوی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانان خپل ژوند ناخوښ او له خپګانه ډک بللای و، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غسلانه 98 ته پورته شوې ده. په دې نظر پښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګانه او غمجن حالت کې ژوند کوي. د ګالب د موندنو پر بنسټ په 2020 کال کې ډیری افغانانو خپل ژوند په هیڅ ډول خوند نه دی اخیستی، او هر چاره یې له روحي فشار سره مخ و. دا نظر پښتنه په داسې حال کې خبرېږي چې یو شمېر افغانان به د دغو ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کوي.
درې کاله کېږي ماته چا معاش نه دی راکړی، او آل اولاد مې ټوله فقط صرف د خدای دربار ته ګوري. امکانات ما سره نه و، که دروغ وایم به مې غاړه بندېږي. حتی د لس روپۍ امکانات زما سره نه و.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د غالب د تازه نظر پښتنې پاړه د ازادي رډیو پښتنې د دې راپور تر خبرېدو جواب نکړي، خو لدی وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د ښه او آرام ژوند برابرولو ژمنه کړې ده. غالب لدی وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پښتنه خبره کړې و چې په هغه کې د افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه ښودلې و.
خطر پردیس و چې د ګالوب د هغې سروې په اړه باندې چې ویلو افغانان د نړۍ هغه خلک دي چې ډېر رنځي کې موږ سره تفصیل شریک کړو. همدې موضوع ته ورته بیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ د 2023 کال په خپل راپور کې ویل دي چې د نړۍ په هیوادونو کې افغانستان هغه هیواد دی چې ثبات پکې نشته دی. دغه انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې ویلي په 1600 هیوادونو کې افغانستان سان هغه هیواد دی چې تر ټولو کم پکې ثبات دی. د چې ثبات او امنیت یو بل سره څومره توپیر لري، او ولی افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا هم په نړۍ کې یو له بې ثباتو هیوادونو شمیرل کیږي، ورزو لیمی سپیڅلی ته. لیمه جانې، تاسو راته وایي دغه راپور چې خبر شوی دی نور پکې د افغانستان په اړه څه راغلی دی؟
نمونه تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته د اقتصاد او اصول انسټیټیوټ افغانستان د اکم پرلپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد اعلان کړی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل ولس کلنی راپور کې لیکلي چې له افغانستان وروسته په دې درجه بندۍ کې یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت دی. په دغه راپور کې چې په 2020 کال کې د نړۍ د 103 هیوادونو د سولې وضعیت څېړلی، په هیوادونو کې د سولې کچا د 23 کمیټو ارزونه کړې ده. د اقتصاد او اصول انسټیټیوټ لیکلي کچا هم په افغانستان کې ترهګریزی پیښې 15% او د مرګ ژوبلې کچه 85% کمه شوې، خو ترهګري په دغه هیواد کې یوه جدي امنیتي پیکه ده. د راپور تر خپرېدو هم موږ کوښښ وکړ چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو سره اړیکه ونیسو او زموږ پوښتنې ته ځواب راکړي، خو دوی تر اوسه هم موږ ته ځواب رانه کړ. پراپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد دی، ورپسې ډنمارک، ایرلند، نیوزیلند او اوتریش دی. پراپور کې دا هم ویل شوی چې له 2008 کال راهیسې دا نه هم پر لپسې ځل دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړې له امله 238 زره کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمیر له مخې ایتوپیا له 100 زرو څخه د زیاتو مړو سره په لومړي ځای کې دی او اوکراین دی 280 زره تلفاتو سره په دویم ځای کې دی. فریده جانې
ډېر زیاته مننه. علی مجانی کور دی ودان چې د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ د 2023 کال د هغه راپور جزئیات شریک کړي چې ویلي افغانستان په نړۍ کې د نهم ځل لپاره بیا هم د بې ثباته هیوادونو په کتار کې شامل شو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشاله اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 8 تر 10 بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
افغانستان کې پاتې کېږي یو شمېر کابل خاريان وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه مخ کې بدوي د راډیوګانو لاري هر چیرته چې ول زنګړی اختریز پروګرامونه تعقیبول او په دې توګه به د اختر شپې ورځې په خوشحالي تیرول او موسیقي به ډیر اوریدل. د چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته پر رسنوي او تبندیزونو اوزه شوې دوه شکایت کوي چې اوس له راډیوګانو او ټلویزیونونو داسې پروګرامونه نه خبريږي. وربشو نرګس مومنت. نرګس جانې تم ستړي مشي په خیر غلی تاسو راته وای د دې کسانو سره چې تاسو خبري وکړي دوی د څه غوښتن کې وو الاتونه څه ویل چې دوی اوس رادیوګان او ټلویزیون نه ډیر نه ګوري.
د جنې تاسو تر نا اوریدونکو ته څنګه ستاسو سلام مدنه دی. اختر دوه مبرسان په لومړي سر کې د اختر ټول ته مبارک وي. د اختر د دوه مرز سره رسیدو سره موږ هڅه وکړه چې د ځین هغه کسان سره چې د اختر په دوه مرز باندې هم د خپل کارونو ته ادامه ورکړي ده. په ځانګړي توګه ځینې دکانداران یا هم ځینې هغه کسان چې موټر چلوي چې ټیکسیان چلوي نو دغه ډله ده چې دوی نهایت نه د اختر په ورځ باندې هم کار کوي. دوی څخه موږ پوښتنه وکړه چې د اختر په ورځ کې دوی دغه ورځ څنګه تیریږي. دوی د خبرو پر اساس باندې چې د اختر په ورځ باندې کار کول که څه هم ډیر اسانه نه دی ستونزمن کار دی ځکه دوی خپل کورنۍ نه بلې جراکي او په کار ته ادامه ورکوي. خو دوی داسې وایي چې په تېر اختر کې به دوی تر ډېره حده پورې هڅه کوله چې د اختر په ورځ کې د موسیقي پاوریدلو سره هم داسې د بیلابیلو خبرونو پاوریدلو سره به دوی خپل ورځ را لنډولې. په راډیو ګانو کې اکثرا ډیری وخت خو دغه وخت نه څنګه تاسو جواب د طالبان راتګ نو مسودي ډیری ځای دي کې موسیقي په راډیو ګانو کې په ټلویزیون کې په کلي توګه بندیز لګولې دي او اوس مهال اکثرا هغه راډیو ګان چې په هیواد کې دوی نشي کولای خلک په آزاد توګه موسیقي واوري. نو د دوی د خبرو پر اساس باندې چې په داسې شکل باندې ورځ ډیر سخت تیریږي نو په ورته وخت کې ځین هغه کسان سره هم خبرې وکړي چې دوی پخوا په راډیو ګان یا په ټلویزیونونو کې دوی د خبر پر اساس باندې چې کله اخترونه پخوا مخته راتلل نو دوی به یوه اونۍ مخکې هغې ته چمتووالی نیو، اعلانات پرې خپرول او خلک تر ډېره حده پر هڅه کوله چې خلک خوشحاله وساتي. تر ډېره حده پر دوی خپل د خپرونې کې دودیز همداسې ځینې خپرونې موسیقي او تاریخي ځینې شعار خپرول چې حداقل د اختر دغه درې ورځې اورېدونکو ته ښې تمام شي په ښه توګه یې تېرې کړي. خو له بده مرغه چې د طالبانو راتګ نه وروسته د خلکو د خبرو پر اساس باندې چې دوی ته د نورو ټولو ستونزو او بدیزونو تر څنګ موسیقي باندې هم بندیز لګول شوی دی او دوی په ډېر په سختو باندې کولی شي خپل ورځ تیر کړي. د دې ټولو اندېښنو تر څنګ ځینې داسې رسنۍ هم شته چې په نړیواله توګه باندې غوی د افغانستان خلکو ته ځینې خپرونې لري، د اختر ځانګړې خپرونې لري خو په هیواد کې نه خپرېږي. مننه.
ډېره زیاته مننه کورودان. نرګس جانی نرګس مومند و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په راډیوګانو او ټلویزیونونو د ځینو پروګرامونو په ځانګړي ډول د موسیقي پروګرامونو له بندیزونو وروسته د کابل خاریانو هغه شکایتونه را سره شریک کړل چې ویلي اوس مهال دوی لا ټلویزیونونو او راډیوګانو تفریحي پروګرامونه نه اوري. خو زه یو یادونه کوم چې ازادي راډیو 24 ساعته نشرات لري او په دې کې موږ د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي دي. تاسو کولی شئ شپې ورځ د رادیو واوري سندري واوري او زموږ ځنګړي پروګرامونه هم تعقیب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. طالبانو پر افغانستان تر واکمنې دورسته پر موسیقي بندیزونه لګولې چې لامل یو شمیر هنرمندان نور هیوادونو ته کډه شوې دي. وربشو ګوندی پاکستان ته جهل ته هغه افغانان چې وسللې دي او د موسیقي سره مینه او د موسیقي په برخه کې کار کول، ته چې دوی تل خپل چارې څنګه پر مخړي او څنګه کار کوي په دغه راپور کې وینو.
ریحانا په افغانستان کې د موسیقۍ په سکول کې د نهم جماعت زده کوونکې وه، خو په کابل کې د طالبانو د واک وروسته په موسیقۍ او د جنکو په زده کړو بندیز د نوموړي زده کړې نیمګړې پاتې کړې. نو په کال 2020 کې د خپل رور او ترور لور سره اسلام آباد ته کډه شوه.
زه خپل کور والا په دې خاطر راولي ګلم چې خپل استقړې پوره کړم. کورنۍ مې په کابل کې بد وضعیت کې ژوند کوي، نو زه کبر پسې خفه یم. چې کله ورسره خبرې وکړم نو زړه مې خوشي.
بختر وضعیت شان ناراحت میشم.
مصطفی ولی خاندانی موسیقار دی، اوس د کابل پر ځای په پیښور کې ژوند کوي. نو موړی افغانستان کې د موسیقۍ زده کړې کولې او د موسیقۍ محفلونه یې د ګټې ذریعہ وا، خو په موسیقۍ بندیز د موړی روزګار او زده کړې ودرولې. د مصطفی ولی په وینا چې طالبان ورته په کابل کې د موسیقۍ ټول آلات ورمات کړل.
وخت کې طالبان
هغه وخت ډیر بد و چې کله طالبانو زما هارمونیم او د موسیقۍ نور آلات رامات کړل. هغه وخت مې احساسات ډیر بد و. زما پر ځای که بل څوک هم وونه زړه به یې ماتېدل. یو کار سره چې ته مینه لرې او ستا د هغه کار آلات ستا په وړاندې څوک مات کړي او ته بے وسه هم یې، نو دا ډیره ګرانه ده.
طالبانو د کال 2020 اگست په میاش کې د واکه غستلو نه پس په موسیقي بندیز ولګو، او رستون دې ټولو موسیقارانو نور هوادونو ته کډې وکړې. خو ریحانه غواړي چې د موسیقي ترڅنګ لوړې زده کړې وکړي.
ارزوی مې است که داینده یک پیان نواز خوب شوم.
دا مې ارمان دي چې راتلونکي کې خ پیانو نواز جوړ شم او په موسیقي کې خیز تکړه وکړم، او د دې ترڅنګ نور است تکړه هم کول واړم تر څو د خپل کور والو او د هیواد لپاره کار وکړم. زموږ د وطن خلک په بیوزله او بد وضعیت کې ژوند کوي. زه غواړم چې راتلونکي کې د خپل خلکو خدمت وکړم او ټولنې ته ګټه ورسوم.
یو انسان مفید د جامعه باشم.
دو افغانستان نا پاکستان ته تازه کړي شوی خلک په پاکستان کې د وسیدلو لپاره د اسناد نشټوالي لوجه د مشکلاتو سره مخ دي، او وخت په وخت ځینې خلک گرفتار شوي چې پکې موسیقاران هم شامل دي. گرفتار شوی تنان افغانستان ته لیکدل کیږي، خو موسیقاران وایي چې په افغانستان کې ژوند د ګواخ سره مخ دي.
و موریدل چې په غونډي پاکستان کې افغان کډوال هغه چې په ځنګړ ډول د موسیقي په برخه کې کار کوي څه ډول خپل چارې پر مخ وړي. غونډي پاکستان کې تمکیګو او دا چې هلتنن تختره نمړی ورزو په دې اړه درته ورسره راپور لرو. خو اوس به ورشو د سپورت دګرته چې زموږ خبريال بختيار ساحل د سپورت لډګره خبرونه راپور نه لګري د دپور.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکي تکړښت فدرېشن خبر ورکړی دی چې شپږ لوبغاړي د جنوبي اسیا په سیالیو کې ګډون کوي. یا فدرېشن د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا د جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ دیارلسم پړاو سیالۍ دي چې په مالدیب هیواد کې به د جولای میاشتې له پنځمې نیټې تر نهمې نیټې پورې ترسره شي. په خبر کې ویل شوی دی چې په دې لوبه کې د افغانستان پاستازولی ابوبکر برهانی، جواد مرزایی، وحید الله نوزاد، عبدالصبور سهاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفی ګډون کوي. باید ووایو چې په روان کال کې د افغانستان د بدني ښکلا او فزیکی تکړښت ګڼو لوبغاړو په نړیوالو سیالیو کې بیلابیل مډالونه ګټلي دي. د انګلستان په قربتوب د ایشیاز لوبلړۍ دویم ټیسټ لوبه د جون میاشتې په 23مه نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل شوې ده. د دې ټیسټ لوبې په چې انګلستان ګټلې او آسټرالیا ته د توپهنې بلنه ورکړې وه. آسټرالیا خپل لومړی پاڼې بشپړه کړې ده او دوی د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 1416 منډې کړې دي. دوی ته یو آربیا سټیو سمیت سلیزه وهلې ده او هغه 1410 منډې وکړې. دغه راز ډیوډ وارنر او ټریویس هیډ بیا نیمه سلیزې وهلې دي. د انګلستان په توپ اچونکو کې اولری بینسن او جاش ټنګ درې درې وکټې سوځولې دي. نن د لوبې دویمه ورځ ده او انګلستان د خپلې توپوهنې لومړۍ پاڼې پیل کړې ده. د ویلو ده چې د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه آسټرالیا ګټلې وه. او د کرکټ 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو د شپږ غوره لوبډلو پړاو سیالۍ هم پیل شوې دي. د دې پړاو لومړۍ لوبه نن د کوربه زیمبابوې او عمان لوبډلو ترمنځ پیل شوه. زیمبابوې د خپلې توپوهنې لومړۍ پاڼه بشپړه کړه. دوی د 333 منډو هدف ټاکلی دی. دوی ته شان ویلیامسن سلیزه وکړه او 142 منډې وکړې. د شپږ غوره لوبډلو په پړاو کې زیمبابوې، سریلانکا، ویسټ انډیز، عمان، نیدرلینډ او سکاټلینډ لوبډلې سره سیالي کوي. سریلانکا او زیمبابوې دوه هغه لوبډلې دي چې لومړي پړاو څخه دې پړاو ته 2-2 نمرې ځان سره راوړې دي. دغه راز بیا سکاټلینډ او نیدرلینډ دوه نمرې راوړې دي، خو ویسټ انډیز او عمان پرته له کومې نمرې دې پړاو ته رسیدلې دي. هغه دوه لوبډلې به د 500 نړیوال جام ته لار پیدا کوي چې د نمرو په جدول کې په اول او دویم مقام کې راشي.
بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. یو خزه لاتو کلون رئیس د هرات ولایت د دودیزو درملو په برخه کې کار کوي. دا چې دودیز درمل څډول جوړیږي او دا چې په دغه برخه کې د میرمنې نور څو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي په دې راپور کې وره.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکا کې لاس نور خځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویلي دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ 10 لک افغانۍ سرمایه
کوم. موږ 10 لک افغانۍ پانګونه کړې ده او 10 تنه کارکونکي لرم. زه له 8 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
دی اغلی نیک فرجام په خبره کې هم په افغانستان کې د ښځو لپاره د کار او سوداګرۍ چاپیریال په کافي اندازه د قناعت وای نه دی، خو اوس یې د ځان او نورو میرمنو لپاره د کار د زمینې د برابرولو لپاره د دغو توکو په تولید کې یو څه پانګونه کړې ده. هغې ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل یې داسې ګیاهي محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
موږ له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
میرمن
فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالي اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لاز زیاتی خځې وروزی څو هغوی د دودیز درملو او طبي سنگر توکو جوړولو پاړه پوهه ولري. فروزان له یو شمیر نورو مسلکي سوداګرو خځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپل کارونو ته دوام ورکوي. یو شمیر مسلکي سوداګرو خځو ازادي راډیو ته ویل چې د جمهوریت له نسکورې وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په خو وضعیت کې نه دی.
و موریدل چې په هرات کې یو میرمنی په دودیز ډول باندې څه ډول درمل جوړول او سره په څنګ کې څومره نورو کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې و.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له و تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو چې په پاکستان کې نن د لوی اختر نومړی ورځ و. د چې دغه هیواد کې دا ورځ څنګه تیره شوې ده ورزو د صفی الله ستانګزي په دې راپور کې وروګور.
په پاکستان کې نن د لوی اختر لومړی ورځ ده. په پاکستان کې نن د لوی اختر ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې په ځینو قبایلي سیمو کې پرون اختر ولمانځل شو. د باجوړ او وزیرستان په ځینو سیمو د مومندو په څلور تحصیلونو او چارسدي سره لګېدلې د شبقدر په ځینو برخو کې خلکو د نور اسلامي نړۍ سره یو ځای اختر کړی و. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن په یو ټویټري بیان کې خلکو ته د لوی اختر مبارکي ورکړه ده. په افغانستان، سعودي عربستان او نورو خلیجی وادونو کې هم پرون د جون پاتې وشتمه باندې خلکو لوی اختر لومړی ورځ تجلیل کړه. مخ په زیاتیدونکو اقتصادي پړسوب او سختي بیوزلۍ سکال په پاکستان کې هم د خلکو د قربانیو په مذهبي دود باندې سیوري غوړولې ده. د دې ترڅنګ د څارویو د بیو بې ساري لوړېدو خلک دې تاړ کړي چې د جلا جلا قربانیو پر ځای ډیر په ګروپي ډول څاروي په تیرا بیا غویان او غواګانې حلال کړي. د 260 میلیونو نفوس سره پاکستان په نړۍ کې پنځم ډیر نفوس لرونکی هیواد دی او له انډونیزیا وروسته د مسلمانانو تر ټولو لوی شمیر لري. د پاکستان شاوخوا 90% خلک مسلمانان دي.
سفیولا ستانگزی و چه پا پاکستان که دختر دنمره و رزی پاده موک سره جوزیت شریکلو. پا پایی که ورزو ستاسی پیغمون او رو پا دیزر هم زموک ده خبری مجله پایی ترسی که.
ده افغان جونی یوازینه هیله او امید زده کرن و متاسفانه پا ده وضعیت او حالاتو که مونگه چکو رو طول زده کرن مکتبونه او پانتونونه ده اغوی پا مخ بنچه ویده او ده اغوی طول امید او هیله د منځه تللی دي. لکه څنګه چې په پخوا وختونو کې موږ تاسو پوهېدو چې کله اختر رانږدې کېږي ټول نجونې به د خپل کور پاکوالی د خپل لباسونو کالي ګنډلو لپاره مصروف و او د اختر راتللو لپاره ډېره شو او علاقه لرله. خو لکه څنګه چې د هغوی باندې زده کړه بند شوې د مکتبونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې باندې تړل شوې دي نو د هغوی علاقه له منځه تللې ده.
تر ته مو کالی کړي دي، سپلای مو اغشتې دي، قرباني کوو اختر بالا خپل کورنۍ سره انشاء الله ولمانځو.
طبعا اختر ته ټولې تیاریانې نیسي. الله جل جلاله موږ ته همداد و رخصت یو خوشالیانی را کړې دي. خو نظر نور کلمه تختر ډیر کم رنگ شوی لکه په خوش و رشق نه دی پاتې. ډیر قیمتي شوی ده. هر څه یو په دوه له په خو قیمتي شوی دي. ډیر خلک نشي کولای د اختر لپاره کالی میوه واخلي او همداسې قرباني وکړي مال واخلي ځکه بیکاری بخی ډیره شوی ده. کار نشته، وظیفه نشته. په همدې دلیل باندې موږ هم آمادګی نیولې ده. کورن پاکړای کالی میوه خسته دي. د اختر یو بهانه ده د خوشحالۍ لپاره او هر څه کوړته وسی
کالی میوه خسته دي، سپلای میوه خسته دي، قرباني راده میکړې واخو. اقتصادي وضعیت خراب او خو متاسفانه قربانی هغه نشو کولای. کال ته ان شاء الله شو قربانی به وکړو.
السلام علیکم رفیع الله ته کوم د زابل ولایت د تغرل ولسوالۍ پیغام درته پریږدم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې قبول کړي. زما له طرفه افغانستان ټول مؤمن مسلمان ملت ته د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې قبول کړي. او د امارت له مسؤلینو څخه هم دا غواړم چې د افغانستان د مسلمان او مؤمن ملت د هوسا او امنیت لپاره کوټلي ګامونه واخی او د افغانستان مؤمن ولس د اختر د خوشحالۍ لپاره زمینه برابر کی و سلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه د زجر رادیو رادونکو او کارکونکو ته میرویس اخلاقی هم د هلمند شګه شهر اوسیدونکو په لومړي قدم کې د غټ هفته در رسیدو په مناسبت د زجر رادیو مشرتابه او ټول ګلونو کاران ته د غټ هفته مبارکي وایم. قربانیان په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځوه. الله جل جلاله دې وکړي چې دا غټ هفته مو سم د سولې امنیت او یووالي اختر ووسی.
آزادي رادیو